خوش ماست، خوش آمدید سالون سیب.
دیر منن استره مشین ایمی سیب قدر منو افریدون کوتاستم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې ترڅنګ چې دوه اونیز پروګرامونه لرو په راپورونو کې اوري چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د انتخاباتو کمیسون ته د ایران د سفیر پر ورتګ اعتراض لري. د دې نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. اوس هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیمي اداروي په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د مخابراتي شرکتونو نږدې 500 سایټونه ویجاړ کړي. فرانسې او عرب لیگ له ترکیې وغوښتل چې په سوریه کې عملیات ودروي او په بورکینا فاسو کې پر یوه جماعت په حمله کې 15 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د اترایا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداروي د دولت وسلوالو مخالفانو په ورستیو کې د مخابراتي کمپنیو 9 سایټونه ویجاړ کړي چې لکبلې دغو کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د اترا ادارې تخنیکي سلاکار عطا محمد یاري پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل
9 سایټونه په ورستیو کې د انتخاباتو نورستو د غورزو په شمول په مختلف ولایتونو کې لمن زتلې ولې سیواز د افغان ټلیکام سایټونه دي او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه ام ټي ان یو بل شبکه دا 14 سایټونه دي غوښمن زتللې دي.
شاغله یاری هم در ازوی چې د مخابراتي شبکو پرستنو او سایټونو د دولت د وسلوالو مخالفانو حمله لې وی خو عام ولس ل مخابراتي خدماتو به برخي کوي او لبل خو د دغه شبکو د خدماتو به لوړوي. د هری پایې د ویجاړي دوله کبل مخابراتي شرکتونه ل 40,000 تر 1,00,000 ډالرو پوري تاوان کوي. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر خاري ربیع الله وژل شوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د الاسای په ولسوالۍ کې 4 نور وسلوال هم له خاري ربیع الله سره یو ځای وژل شوی دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په کندهار کې امنیتي چارواکو دوی ښځې او دوه نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولې دي. د کندهار د ملي امنیتي ادارې پرون شنبه یو اتکلن ماشوم د هغه کورنۍ ته وسپار. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د خبرونو لازادي رادیو اوري. د فرانسې حکومت او د عربي ټولنې عرب لیگ غړیو هیوادونو پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه ویلي چې د عملیات د اسلامي دولت په نوم مستول ډلې داعش ته زمينه برابرولی شي چې له سره فعالیت پیل کړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وویل چې مکرون د امریکا کله ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره دا خبرې په ټلیفون کې کړې دي. د عرب لیگ مشر احمد ابول غایت هم پر ترکیه ژغ کړی چې پوځي عملیات بند کړي او خپل عسکر له سوریه وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویلي چې د ترکیه عملیات د یو عربي دولت پر واکمنۍ او د خاورې پر بشپړتیا یرغل دی. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام لري. له بلې خوا د امریکا مخکنی دفاع وزیر جیمز ماتیس چې له ولسمشر ټرمپ سره د اختلاف له کبله استعفا ورکړه خبرداری ورکوي چې که ولسمشر ټرمپ د سوریه له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړي اسلامي دولت یا داعش سختریزه ډله به بیا فعاله شي. ماتیس ان بی سی نیوز تلویزیون ته وویل باید د اسلامي دولت سختریزه ډلې فشار باید پر اسلامی دولت سختریز دلی فشار جاری و ساتل شي څو بیرته سر راپورته نکړي. د شاغلی ماتیس بشپړه مرکه نرخ پریشي. په بورکینا فاسو کې پر یوه جماعت د حملې د قربانیانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. رویټرز خبري اژانس د بورکینا فاسو د پولیسو په قول وایي پر لمونځ کوونکو د جمعې د لمانځه په وخت ډزې شوې وې. په بورکینا فاسو کې پر جماعت د حملې په اړه معلومات پرون خپاره شول. د افریقا په لویدیځ کې د پروت هیواد 19 میلیونه نفوس لري. په وروستیو میاشتو کې په دې هیواد کې د توکمیزو لانجو او د اسلام پالو ډلو د فعالیت پراختیا راپورونه خپرې شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کیږي چې د دغو دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل ټاکل شوی ده چې عمران خان به نن یکشنبه تهران ته ورسیږي او بیا به له هغه ځایه سعودي عربستان ته لاړ شي. د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له عمران خان څخه وغوښتل چې د دوو مسلمانو هیوادونو یعنی سعودي او ایران ترمنځ د کړکېچ د کمیدو لپاره رول ولوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره اونۍ وویل سعودي عربستان ستراتیژیک شریک دی او ایران یو دوست ګاونډی هیواد دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون شنبه پر ټویټر د خپل شخصي وکیل رودلف جیلانی دفاع وکړه. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې رودلف جیلانی په اوکراین کې د خپلو هغو کارونو په اړه چې ویلي دي د ولسمشر ترامپ په استازیتوب یې کړي تر فدرالي تحقیقاتو لاندې دی. نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ویلي چې په نیویارک کې فدرال څیړونکي په دې اړه تحقیق کوي چې جیلانی له اوکراین سره په معاملو کې د لابي کولو قوانین تر پښو لاندې کړي دي او که نه. د راپورونو پر اساس په دې کې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه د داسې معلوماتو د راغونډولو هڅې هم شاملېږي چې بایدن ته تاوان رسولی او له اوکراینه د امریکا د سفیر د ایستلو لار برابرولی شي. جو بایدن شایي په 2006 میلادي کال د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند د ولسمشر ټرمپ په وړاندې ودرېږي. زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو دا مطالب او خبرونه په ویب پاڼه کې هم موندل شي. آزادي رادیو ډاٹ کام یا آزادي رادیو ډاٹ هورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. د روان خبرونه په دوام کې را سره واوري. د مشانو جرګې یو شمیر غړي د انتخاباتو کمیسون ته د ایران د سفیر پر ورتګ اعتراض لري.
د دې راته مقاله د منګه عمومي جلسې د تاقب ورځ یک شنبه او سه شنبه ته پاګه ورځ ده کیږي. سپاس منګه عمومي غونډه د زوال ساتمن د سوال کوي.
په کندهار کې د برمتګرو له منګلو یو ماشوم وژغورل شو.
ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه توانېدلې دي چې د دې پیښو تر ډېره حده مخنیوی وکړي. یعنی دا یو قضیه وه چې په هلمند کې پیښه شوې وه، په کندهار کې مخنیوی وشو.
د کندهار او بلخ فعالانو د دولت پر وسلوالو مخالفانو ژغ وکړ چې د ملکي مرژوبلو مخنیوي ته پام وکړي. په کونړ کې ډېری ځوانان وایي کار نشي موندلی.
دو درې کاله وشو چې زه فارغ شوی یم، هر درته چې ورځم او کاغذونه چېرته وړم بس بېته بېنوا راستنې.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غراز دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره راوښو. لومړی موضوع ته، د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړیو په وروستیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته په کابل کې د ایران د سفیر محمد رضا بهرامی د ورتګ په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. ګلالی نور ساپی او انارکلی هنریار پر ټویټر لیکلي چې د ایران سفیر په کمیسون کې چې یو خپلواک اداره ده څه کول او په دې اړه یې له کمیسونه وضاحت غوښتی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړی مولانا محمد عبدالله وایي چې له قانوني اړخه داسې لیدنې او کتنې هیڅ ستونزه نه لري، خو سناتور ګلالی نور ساپی ازادي راډیو ته وویل چې دا کار ورته د منلو نه دی. نور جزئیات فرشتي جلالزی په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د سنا غړي ګلالی نور ساپی وایي چې نن به د دواړو مجلسونو په غونډه کې پر دې بحث وکړي چې ولې په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغلی و. په افغانستان کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغلی و. میرمن ساپی پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د بهرامی ورتګ د کمیسون له مشر سره د هغه ګډه ناسته او سپارښتنې د پوښتنې وړ دي.
زمنګه عمومي جلسې د تاق ورځې یک شنبه او سه شنبه ته په هغه ورځ باندې کېږي سبا زمنګه عمومي غونډه د زبل ساتمن ته سوال پوښتم هغه رقم چې سره عمومي غونډه کې یو خبر یادوي بیا هغه رسمن مکتوب کېږي ادارې ته لېږدل کېږي.
د سناتوري د جمعې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له چارواکو په دې ارتباط د وضاحت غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سنا بلې غړي انارکلی هنریار هم پر دې مسله انتقاد کړی او د اکتوبر په 11مه یې پر ټویټر لیکلي نه پوهېږم چې د کوم پروتوکول له مخې دا کار شوی کمیسیون باید ځواب ووایي. خو په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې څه کول؟ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا محمد عبدالله آزادی راډیو ته وویل چې محمد رضا بهرامی د تشویق لپاره کمیسیون ته ورغلی و. د کمیشنر په وینا د ایران سفیر د شو انتخاباتو د ترسره کولو مبارکي هم ورکړه. مولانا عبدالله ویل په کابل کې د ایران د سفیر د کار رسمي موده پای ته رسیدلې او کمیسیون ته د ورتګ یو بل دلیل یې له دوی سره خدای پاماني وه.
در قانون انتخابات تعدیل قانون انتخابات هم یکی از وظایف
دوی د افغانستان د ټاکنو په قانون کې د تعدیل لمخه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر یو دنده دالري چې په دولتي او بهرنیو ادارو کې د کمیسیون استایستوب وکړي. دا د پروتوکول لمخه هیڅ څونځ نه لري. د هغه مخکې د بریتانیا، کاناډا، د امریکا د سفارت مرستیال، د ناتو ملکی استازي او د اروپای ټولنې استازي هم وخت نا وخت راغلي خو اکثرا زموږ د تشویق لپاره خبري کړي. خو ولې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ایران د سفیر ورتک د انتقاد وړ دی؟ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله ویل دی نه پوهېږي چې ولې باید د داسې معمولي مسلې په وړاندې دومره جدي غبرګون څرګند شي. خو ګلالۍ نور ساپۍ د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
د خبر موږ ته د منلو وړ نه ده چې ما باندې نیوکې وشوې چې د نورو هېوادونو سفیران هم جن کې دي کمیسیون نه عمل ته باید توپیر وسیږي. موږ ته ایران او پاکستان دوه هېوادونه دي. تاسفانه موږ ته نښې خاطره نه لرو چې موږ په ډېرو مسایلو کې اساسمونږ مخالفینو سره دې اړیکې لري هغې دپاره هېڅ حق نه لري شي کله چې یو سفیر راشي په دې مهمه اداره کې لاشي او د هغې د مشرې سره وګوري. زما په نظر ګرچې نورو هېوادونه کې یې اما هغې موږ ته د ډیموکراسي د ټینګولو دپاره مرسته کوي، مادي مرستې کوي، معنوي مرستې کوي، هغه څوک چې مرستې کوي زه به هغې ته حق ورکړم. اما په دغه پروسه کې د ایران موضوع، د ایران دخالت ما ته بالکل د سوال وړ.
آیا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د بایومتریک معلوماتو د ثبت سیسټمونو د حق له هڅې سره ارتباط درلودلی سي؟ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو په وروستیو کې تایید کړ چې د هغوی د معلوماتو د انټرنیټي سیستم د حق کېدو هڅې شوې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جرمني له یو شرکت در ملوک سره قرارداد کړی چې د بایومټریک معلوماتو د سب سیستم ورته جوړ او له هر ډول سایبر یا انټرنیټي حملې او لاسوهنې خوندي وساتي. د در ملوک شرکت یو متخصص ادینه د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته په مرکه کې تایید کړ چې د افغانستان د دننه او له بهره د دې سیستم د حق کېدو هڅه شوې ده.
There are some countries in Asia that want to hack the system but
شغلی ادینه ویل په آسیا کې ځینې هیوادونه ست چې هڅه کوي چې د دې سیستم ډیټابیس ته داخل شي خو هغوی نه دي توانېدلي. د دې سیستم فایروال یا محافظتي دیوال ډیر کلک جوړ شوی او موږ یې کلک څارنه کوو. شغلی ادینه د هیڅ ځنګړي یا یو هیواد نمونه خست. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا محمد عبدالله بیگ آزادی راډیو ته وویل چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې دا هڅه ایران کړې وي. مولانا عبدالله وایي زه یوازې د دې خبر یم چې د کمیسیون د معلوماتي سیستم د حق کېدو هڅه سوې ده خو نه یم خبر چې دا کار کوم هیواد کړی. مخصوصا ایران تر اوسه په دې مسله کې تورن نه دی. موږ نه پوهېږو چې هکرانو د افغانستان له دننه یا بهره دا هڅه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اته بجې او څوار لس دقیقې شوې. د کندهار ځوانانو په مشه د افغانستان د سولې ملي حرکت غړیو چې مزار شریف ته تللي د بلخ له مدني فعالانو سره په ګډه له طالبانو وغوښتل چې په خپلو حملو کې دي د ملکي وګړو مرجوبلي ته پام وساتي او اوربندې وکوي. دوی په یوه اعتراضیه غونډه کې پرون شنبه له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره په افغانستان یا هم یو بل اسلامي هیواد کې د خبرو زمینه برابر کړي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب حبیبزی راپور واوري.
د افغانستان سولې ملي حرکت غړو او د بلخ مدني فعالانو د ملکی وګړو د ټپې کېدو او وژل کېدو د ختمېدو لپاره په هیواد کې د جګړې د ښکېلو خواوو څخه دوربند غوښتنه وکړه او ویل چې باید دواړه لوري په خپلو وسلوالو جګړو کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله ونړوي. دوی د شنبې په ورځ په مزار شریف کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې یوې غونډې ته حاضر شول او له طالبانو یې وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او په افغانستان کې د جګړې له دوام څخه لاس په سر شي. هغوی په دې اړه یو شپږ مادهیز هوکړه لیک هم صادر کړ چې په یوه برخه کې یې داسې راغلی:
ما میخواهیم که طرفین جنگ با هم
موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غواړو چې اوربند وکړي. د جګړې دواړه خواوې دې د ملکي وګړو د وژنې او ټپي کولو څخه ډډه وکړي. د افغانستان سولې د ملي حرکت مسؤول عبدالجبار رویال او د دغه بنسټ نور غړي چې له قندهار څخه بلخ ته راغلي وایي چې د هیواد په څلیر دېرش ولایتونو کې له مختلفو ولسي بنسټونو او له مدني فعالانو سره ګوري تر څو په یو ځای او په یوه غږ د جګړې له ښکېلو لورو څخه د سولې غوښتنه وکړي. هغه وویل چې وروستي حرکتونه به یې د سولې غوښتنې پراخ لاډینونه وي چې په همغږي ډول او پر یوه وخت به په ټول هیواد کې ترسره شي. ښاغلی رویال دننه په افغانستان او یا هم یو بل اسلامي هیواد کې د سولې د بین الافغاني خبرو په ترسره کېدو ټینګار کوي. دوربند ترسره کېدل، د جګړې د دواړو لورو لخوا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په ټپه درېدل، د خبرو اترو له لارې د ستونزو حل او د غوښتنو مطرح کول، په یوه اسلامي هیواد کې د سولې د خبرو ترسره کېدو لپاره د ملګرو ملتونو مداخله، د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي په توګه د داخلي بانفوزه او بې پرې کسانو کارونه، دا هغه موارد دي چې د بلخ مدني فعالانو او د افغانستان سولې د ملي حرکت د ګډ هوکړه لیک اساسي غوښتنې برابروي چې معترضان یې د دولت او طالب وسوالو له لوري پر عمل کېدو ټینګار کوي. مجیب حبیب زی، آزادي راډیو، مزار شریف.
و هم اوریدل چې د کندهار ځوانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې ملي حرکت غړیو چې مزار شریف ته تللي دي د بلخ له مدني فعالانو سره په ګډه له طالبانو وغوښتل چې په خپلو حملو کې د ملکي وګړو مرګوبلو ته پام وساتي او اوربند وکړي. دوی له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې د بین الافغاني خبرو زمینه په افغانستان کې دننه یا په یو بل هیواد کې برابره کړي. له بلې خوا په کنر په کندهار کې امنیتي ځواکونو یو ماشوم چې په هلمند کې برمتګرو تختولی وو او دی ولایت بیولی وو موندلی او خپل کورنۍ ته سپارلی دی. له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور واوري.
دا د کندهار د چارواکو لخوا و خپل کورنۍ ته د اتکل نور الله د سپارلو مراسم دي. نوموړي څو ورځې وړاندې انسان تښتونکو د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ په مالګیر کلي کې تښتولی وو او وروسته یې کندهار ته را انتقال کړی چې دوه ورځې مخکې د کندهار د ملي امنیت د ځواکونو لخوا وژغورل سو او تښتونکي یې ونیول سول. د دغه ماشوم د تښتونی په تور دوی میرمنې او دوه سړي نیول سوي. دوی رسنۍ ته وویل چې د ماشوم په بدل کې د ماشوم له کورنۍ څخه د 15 لک افغانۍ غوښتنه کړې وه.
د څلور ورځې مخکې مازیګر وو بارمې سودا ډېره ځینې واخیسته. ما زه مریضان بیا هم کندهار بره ده راته په فورمې ځینې اخیستله بره راته ویلی ولکه ته چېرې ځې کندهار ته مریضان بیا زه درسره ځم. همال صحیح ده خبره ما ته وویل داسې کوچنی دی درکم پیسې به درکړم ځنه مې سایکل به درته رانیسم مریضان به هم دغسې مسته خالي دا که درکړې ورکړه کوچنی د ځان سره د اجزا د ځان سره او د اجزا چې مریضان چې ته بیا دغه راواخله غره به بس ما ته هم مشکل نه جوړېږي بل تېسته به هم مشکل نه جوړېږي.
زه مخکې مریض وم وخت کې هم زه راتلم ډاکټر ته دوا مې کوله نو برز نه خبره نه راته ویل چې دوی چې زه خپل د وراره سره روان شوم بیا دا کوچنی د سړی په موټر کې ورغلی بیا ویل ورته واچو دا زما وراره دی.
په پاینی باغ کې د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د انسان تښتونې پیښې تر پخوا کمې سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي چې د امنیتي ځواکونو کشفي معلومات د دې لامل سوي چې په دغه ولایت کې د انسان تښتونې پیښې کمی او له وخت مخکې د پیښو مخنیوی وسي.
ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو کشفي او استخباراتي معلوماتو په مټ باندې توانېدلي دي چې د دې پیښو تر ډېره حده مخنیوی وکړي. یعنی دا یو قضیه وه چې په هلمند کې پیښه سوې وه، په کندهار کې مخنیوی وسو، خو په کندهار کې داسې ډېرې پیښې دي چې هغه مخکې له دې چې پیښ سي کشفي او استخباراتي ارګانونه پر هغوی توانېږي د هغوی مخکې له مخکې مخنیوی کوي.
په کندهار کې تر دې مخکې هم یو شمېر انسان تښتونکي نیول سوي، خو د کندهار عام شاریان وایي چې د جرمونو مخنیوی هغه مهال ښه کېدای سي چې عدلي څانګې له مجرمینو سره قانوني چلند وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ خلاصې د رادیو بری ساعت 8 بجې او 6 دقیقې دی. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت سره اوریدل مه هیروي. سپم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه کې د بنجامین ادمز لیکنه خپره شوې ده. ادمز په دې لیکنه کې په دې ټینګار کړی چې امریکا باید په افغانستان کې خپله جګړه پخوا لا پای ته رسولې وای. د تیرې دوشنبې ته په اشاره وایي چې په دې ورځ د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې له پیښې وروسته افغانستان ته د امریکایي پوځیانو د استولو 18 کاله پوره شول. لیکوال وایي امریکایي پوځیان د طالبانو د رژیم په پرځولو کې بریالي شول، خو وروسته متحده ایالاتونه په دې هیواد کې په یوه اوږده جګړه کې ښکېله شوه. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د مقالې لیکوال د افغانستان د جګړې د ځینو ستونزو یادونه هم کوي او د مثال په توګه وایي کله چې امریکایي پوځیان د طالبانو بم جوړوونکي نیسي او افغان پولیسو ته سپاري هغوی بیرته پرېږدي. دی وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي هدفونه ډېر پخوا ترلاسه شوي. په افغانستان کې القاعده ماته شوې او بن لادن وژل شوی دی. د بریتانیا کوونټري ابزرور نشي په دې هیواد کې د یو میشت افغان په اړه لیکنه خپره کړې چې هڅه کوي د افغان کروندګرو زعفرانو ته بازار پیدا کړي. د شتمن افغان حارس قیس نومیږي. په 1968 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی. دا هغه وخت و چې د پخواني شوروي اتحاد پوځونو پر افغانستان یرغل کړی و. قیس دوه کلن و. د ده مور و پلار ورور او خور له خپل هیواده مهاجر شول او بالاخره بریتانیا ته ورسېدل. اوس قیس 22 کلن دی او اراده یې کړې چې په خپل اصلي هیواد کې له کروندګرو سره مرسته وکړي. کوونټري ابزرور خپرونه وایي چې قیس مخکې لا په کابل کې د څلورو ښوونځیو په جوړولو او یو شمېر خلکو ته د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته کړې ده. نشیه وایي چې قیس اوس غواړي له افغانستان څخه بریتانیا او نورو هیوادونو ته د زعفرانو صادرات پیل کړي. د افغانستان زعفران د کیفیت له پلوه په نړۍ کې تر ټولو ښه زعفران پیژندل کیږي. حارس قیس هیله لري چې زعفرانو ته د بازار موندنې له لارې به د افغان کروندګرو اقتصادي ستونزې حل او د کوکنارو پر کرلو به یې اتکا ختمه کړي. د دې بریتانیایي نشریې پر اساس د حارس قیس ابتکار به شاوخوا 1.5 لک افغانانو ته فصلي کار پیدا کړي او د افغانستان د زعفرانو تولید چې اوس په کال کې 14 تنه دی په راتلونکو 15 کلونو کې 15 اویا تنو ته زیات کړي. د کونړ د کار او ټولنیزو چارو ریاست تاییدوي چې په دې ولایت کې کاري قوه ډېره ده خو کاري فرصتونه لږ دي. د دې ولایت یو شمېر ځوانان شکایت لري چې له پوهنتونونو فارغ دي خو کار نشي موندلی. له ځینو ځوانانو سره د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري خبرې کړي او دا راپور چمتو کړی.
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد عمران وای په پاکستان کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړې، څو ځای د کارموندنې لپاره اسناد جمع کړل، خو تر اوسه ورته دنده نه ده پیدا شوې.
دوه درې کاله وشو چې زه فارغ شوم، خپل اسنادونه هر ځای کې چې وظیفه اعلانېږي او زما نو خپل کاغذونه بلاس کې اخیستي ورمنډې وام، هر درته چې ورزم او کاغذونه چیرته وړم بس بېته بېنوا راستنې.
دا یوازې محمد عمران نه دی چې د تعلیم درلودو ترڅنګ بیروزګاره ګرځي، په سلګونو او زرګونو ځوانان له پوهنتونونو فارغ دي خو دندې نه لري. مسلم او شاکر شاداب د دغو بیروزګارو له ډلې دی. وایي
په دوه کاله مې کېږي چې پوهنتون نه فارغ شوم او په ډېرو سختو شرایطو کې مې درسونه ویلي دي او ډېر کوشش مې کړی او هڅه مې کړې ده او ډېرو کوشش مې کړی، خو په کهیڅ څه وظیفه شی راته نه میلاوي. موږ غریب خلک یو، وظیفې روپۍ مې نشته دي او واسطو والله کامیابېږي او څوک چې پیسې ولري.
دوه کاله کېږي تقریبا چې د پوهنتون نه فارغه شوی یم، کوم ځای کې چې بس اعلان ته ورکوي هماغه بس د ثبت نام کوو، خو تر اوسه پورې په دې نه تواریدلي چې وظیفه واخلو ځان ته.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات دی او د یو بسته پاره په لسګونو کسان نوملیکنه کوي.
ډیر زیات لوست ځوانان بیکاره دي، وجه دا ده چې ټول په دې تمه دي چې دولت کې دوی ته وظیفه پیدا شي او دولت زمونږ دومره وظایف نه لري چې دغه ځوانان ته وظیفې ورکړي. تاسو باور وکړئ چې په زراعت کې یو بسته اتیاو پورې کسانو خپل اسناد جمع کړل.
هغه وایي یو شمیر بیروزګارو ځوانانو ته یې د کسبونو د زده کړې کورسونه جوړ کړي دي.
سږکال یو سلوشل ځوانان په کیراله کې چغان کې مونږ یو مرکز لرو چې په مختلفو بخشونو کې هغه کې روزنې لاندې دي. دیرش خویندې زمونږ په شلتن ولسوالۍ کې د حرفوي زده کړو کې بوختې دي، مصروفه دي. نوي نفر ځوانان مو د ډي آر سي په همکارۍ باندې فارغ کړل کمپیوټر د برق پرشته کې او بازي خويندې.
یو شمیر کسان به وای په هیواد کې رواني جګړې نامنې د برېښنا پرچاوي او نور لاملونه د دې سبب شوي چې پانګوال دلته پانګې چونې ته زړه خنه کړي او د دې ترڅنګ دولت هم د فابریکو او نورو فرصتونو په ایجادولو کې پاتې راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع او توده موضوع. د ترکیې پوځیانو تېره شپه د سوریې سرحدي ښار راس العین ونیو. د ترکیې دفاع وزارت دا خبر پرون د اکتوبر په 12مه خپور کړه او په سوریه کې د جګړې یوې څارونکې ادارې تایید کړه. د ملګرو ملتو اداره وایي کله راهیسې چې ترکیه په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړي، تر یو لک زیات انسانان له خپلو سیمو تیښتې ته اړ شوي دي. ملګرو ملتو ویلي حتی د بشري ناورین د پیښېدو امکان شته. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د سوریه په خاوره کې نن د ترکیه د پوځي عملیاتو 15مه ورځ ده. پر دې عملیاتو په نړیواله کچه زیاتې نیوکې شوې دي، خو ترکیه ټینګار کړی چې په پوځي عملیاتو کې به شاته تګ ونه کړي. د ترکیه پوځ تر هغه وروسته په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړل چې امریکا د سوریه له کوردمیشتو سیمو د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دې اعلان نیوکې کړې دي. هغوی ویره څرګنده کړې چې له سوریه د امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا قواوو کورد متحدان له ګواښ سره مخامخ کړي. امریکا اوسمهال په سوریه کې زر پوځیان لري. د سوریه په شمالي سیمو کې کورد ملیشه ځواکونو د داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د امریکا له پوځ سره اتحاد درلود. د ډیموکراتیکي سوریه په نوم ځواکونه چې کوردانی رهبری کوي او امریکا یې ملاتړ کاوه ویلي چې د داعش پر ضد په جګړه کې یوولس زره کسان وژل شوي دي. د عربي ټولنې عرب لیگ استازو پرون په مصر کې بیړنۍ غونډه وکړه. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیث هم پر ترکیه ژغ وکړ چې پوځي عملیات بند کړي او خپل اسکر له سوریه وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویل چې د ترکیه عملیات د عربي دولت پر واکمنۍ او د خاورې پر بشپړتیا تعرض دی. د فرانسې، سوریه، جرمني، هالند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو استازو هم له ترکیه غوښتنه کړې چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د جرمني حکومت اعلان کړی چې ترکیه ته د ټولو داسې وسلو صادرات بندوي چې انقره یې د کوردانو پر ضد استعمالولی سي. د هالند حکومت هم تېره اونۍ ورته اعلان کړی و. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام وکړي. چاوش اوغلو ویلي حتی که ترکیه هغه متحدان یوازې پریږدي چې له تروریستانو ملاتړ کوي، بندیزونه ورباندې ولګوي یا سزا ورکړي، له خپلو عملیاتو نه شاته کیږي. ترکیه او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. دا چې د ترکیه پوځیانو د راس العین ښار نیولی یو لوی پوځي پرمختګ بلل کیږي. هغه کوردان چې د ترکیه د پوځ پر ضد جنګیږي وایي چې دا پوځي عملیات په سیمه کې د داعش بیا فعالېدو ته زمینه برابرولی سي. د هغوی په وینا دا به د داعش هغو وسلوالو ته چې په زندانونو کې دي د تیښتې زمینه برابره کړي. د رپورټونو پر اساس د سوریې په شمال کې کورد ملیشه ځواکونو له داعش سره د جګړې پر مهال د هغوی 10,000 وسلوال اسیر کړي چې 2,000 یې بهرني اتباع دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د عکسونو او نورو موضوعاتو در لیږلو لپاره بل اسانه لار ده چې زموږ ویب د فیسبوک پانه لایک کړئ او د مسیج لاره راوستوي. زموږ د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio. کوم تر اوسه نوی لایک کړئ یا خوشا کړئ اوس یې لایک کړئ.